السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاس فایم وړاندې اورې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې شاه محمود قریشی به نن ماخام د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره وګوري دا هم اوري چې په بلخ کې یوې چاودنې شاوخوا شپېتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وایي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته پکار ده چې خپلې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړې لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د کوماندو ځواکونو په ګډون د څو ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي په جرمني کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني درملنه کوي وایي نوموړی مسموم شوی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته پکار ده چې خپلې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړې لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي د بهرنیو چارو وزارت نن په خپره کړې اعلامیه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستي اعلان په اړه چې ویلي دي د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال د بندیزونو پریکړه په بشپړ ډول عملي کوي وویل چې د دغه پریکړې لیک له مخې د طالبانو پر مشرانو د سفر کولو پر وسلو او د هغوی پر مالي سرچینو د بندیز لګولو بهیر له نږدې څاري او پاکستان هم په دې برخه که باید خپل ژمنو ته عملي بڼه ورکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرې پیل کړي وینه تویدنه ودروي او د یوې تلپاتې او باعزته سولې ته په رسېدو کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي چې په دې توګه له نړیوالو بندیزونو به هم ځان وژغوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانه د طالبانو پر مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بشپړ عملي کېدو غوښتنه داسې مهال کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی دی د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د کوماندو ځواکونو په ګډون د څو ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي د دې وزارت له خوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له چاودېدونکو موادو ډک یو موټر ته نن سهار مهال په سیمه کې د حیواناتو یو کلینیک ته نږدې چاودنه ورکړل شوه په دې چاودنه کې د کوماندو یو سرتیری او دو ملکي وګړي وژل شوي او شپږ کوماندو سرتیری او 15 ملکي وګړي ټپیان شوي دي د چارواکو په وینا چاودنه د خلکو د استوګنې کورونو ته نږدې شوې او د دې احتمال شته چې د مرګ ژوبل شمېر له دې زیات شي تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ د بدخشان چارواکي د سړک د غاړې بم چاودنه کې په فیض آباد کې د یو جګپوړي امنیتي چارواکي او د هغه د درې ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکوي د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل
امروز قبل از چاشت
دغه چاودنه نن له غرمې مخکې هغه مهال وشو چې د فیض آباد د ومی امنیتي حوزې عامر عبدالحمید له خپل کوره کار ته روانو د هغه پر موټر د سړک د غاړې په دې بم چاودنه کې پر نوموړي سربیره درې ساتونکي هم ووژل شول ویل کېږي چې د ومی امنیتي حوزې له نیمې زیاتې برخې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي د پکتیا د ولي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې اونۍ په پرتله روانه اونۍ کې د کووید-19 ناروغۍ زیاتې پیښې ثبت شوې دي
دغه اونۍ په جریان کې د 50 سمپل څخه 12 کسانو معاینات نتیجه مثبت راغلی چې د 12 کسانو له جملې څخه درې کسان د پکتیا پوهنتون محصلین دي زموږ غوښتنه دغه ده چې پکتیاوال د عامې روغتیا سپارښتنې پام کې نیولو سره خپل روزمره چارو ته ادامه ورکړي
د وروستیو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو رسمي شمیر له 8000 اوښتی او د مړو شوو هم نږدې 1400 ته رسېدلی دی خبرونه له ازادي راډیو اورئ په جرمني کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني درملنه کوي وایي نوموړی مسموم شوی دی ناوالني دوه ورځې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو هغه اوس د برلین په یوه روغتون کې تر جدي څارنې لاندې دی او په کوما کې دی د روغتون چارواکي وایي چې د هغه روغتیایي وضعیت ښه نه دی او ژوند یې له جدي خطر سره مخامخ دی ناوالني چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له جدي منتقدینو دی د اګست په 9 د سایبیریا په تومسک ښار کې په الوتکه کې ناروغ شو الوتکه یې چې موسکو ته په لاره وه په اومسک ښار کې بیړنۍ کېناسته. هلته ډاکترانو نوموړی د کوما په حال کې وساته. د جرمني روغتون وایي چې نوموړی په یو ډول کیمیاوي موادو سره مسموم شوی دی. په ها کې نړیوالو قاضیانو نن د بوسنیا سربیا د پوځي قمندان راتکو ملا دی چې د استناف غوښتنې محاکمه پیل کړه. نوموړی په سربرینیڅه کې د ډل وژنې او نورو جنګي جرمونو په خاطر په عمري بند محکوم شوی دی. دغه دوه ورځنۍ محاکمه وروسته له هغې څو ځلې وځنډېده چې 80 کلن پخوانی جنرال له غټې کولمې د یو تومور د لرې کېدو لپاره عملیاتو ته اړتیا درلوده او وروسته هم د کورونا وبا خپره شوه. ملا دی چې د بوسنیا په قصاب مشهور دی د جنګي جرمونو د بشریت ضد او په 1990 لسیزه کې په بوسنیا کې د کورنۍ جګړې په جریان کې په ډله ییزه وژنه کې د هغه د رول په خاطر په 2010 کال کې په بند محکوم شوی و. د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د پلورنځیو پر لاسي کراچیو چې خلک پکې سودا راټولوي د میکروب ضد دوا پاشل به ډېر ژر په بلجیم کې په تاریخ پورې وتړل شي. انجینرانو داسې یو ماشین جوړ کړی چې د بنفش وړانګو په ذریعه به د پلورنځیو کراچۍ له میکروبونو پاکوي. دغه نوې اختراع په دریو پلورنځیو کې ازمویل شوی چیرې چې پیرودونکي کراچۍ اخلي یو اوسپنیز صندوق ته داخلوي او ور پورې تړي. وروسته په 10 ثانیو کې ور پرانستل کیږي او په خپلو لاسونو چې پر مخصوصو موادو یې پاک کړي هغه پلورنځي ته له ځان سره داخلوي. د دغې پروژې مسؤلینو ویلي چې د اوسپنیز صندوق دننه پر کراچۍ د موارای بنفش په کچه څه باندې 2000 وړانګې لګیږي او کله چې دغه پروسه بشپړه شي ور په اتوماتیک ډول پرانستل کیږي. مسؤلینو ویلي چې په دې کچه وړانګو کې د کورونا وایروس ژوندی نشي پاتې کېدی او نور میکرو ارګانیزمونه هم له فعالیت لویږي. د کراچیو د پاکولو دغه دستګاه به 1000 یورو لګښت ولري، خو طراحان وایي چې د پلورنځیو لپاره به هغه ګټور ځکه وي چې هغه پیسې چې اوس دوی د کراچیو د پاکولو لپاره ګمارل شوو کسانو ته ورکوي په 3 میاشتو کې پوره کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د بلخ په ولایت کې په بلخ ولسوالۍ کې نن یو درنه چاودنه شوې ده. شپېتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوخته. دا مو د سر موضوع ده. دا هموري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې نن ماښام به د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د طالبانو له سیاسي پلاوي سره خبري وکړي. دا چې د طالبانو سیاسي پلاوي په کوم هدف پاکستان ته تللی، له سیاسي کارپو نجیب آزاد سره خبري کړي.
په اسلام آباد کې زه مطمئن یم چې د ملاقات ایجنډا یوازې بیرته د قطر د دفتر لخوا طالبانو د کوټې د شورا سره مستقیما د اسلام آباد تر اغېز لاندې دي او خپله پاکستان حکومت یو بیرته همغږي پیدا کول دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن ویلي د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس کرام الدین کریم تورن دی او د نیول کېدو په برخه کې مشورې ته اړتیا نشته. اخوا د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن انتقاد کوي چې افغان حکومت د کریم په نیولو کې پاتې راغلی.
Well, the problem is that the paradigm in Afghanistan is that these strong men, these warlords and so on.
د افغانستان ستونزې دا ده چې دا جګړماران او زورور خلک خپلې وسلوالې مليشي لري.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس کرام الدین کریم تورن دی او د نیول کېدو په برخه کې مشورې ته اړتیا نشته. د دغه وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته ویل د ښاغلي کریم د نیول کېدو په تړاو د افغان امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي. دا څرګندونې داسې وخت د کورنیو چارو وزارت کوي چې پرون د پنجشیر ولایت سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي د کرام الدین کریم د نیول کېدو په برخه کې له دوی سره مشورې نه وي شوې. په دې اړه خاطر پردیس یو راپور جوړ کړی. په
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مخکنی مشر کرام الدین کریم د نیول کېدو پر سر د ناندریو دوام. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قانون پر وړاندې د تورن کس نیول کېدل مشورې ته اړتیا نه لري. تېر ورځ د پنجشیر د والي مرستیال محمد امین صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي کریم د نیول کېدو په تړاو له دوی سره همغږي او مشوره نه ده شوې. اوس د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د لوی څارنوالۍ په غوښتنه به کرام الدین کریم ونیول شي.
د قانون د پلي کېدو په برخه کې د هیچا مشورې ته اړتیا نشته او د دې کس د نیول کېدو په برخه
کې د لوی څارنوالۍ حکم شته. د افغانستان پولیس د قانون نافذین دي. د قانون د تطبیق په برخه کې د افغانستان پولیس مشورې ته اړتیا نه لري. د ښاغلي آریان په خبره تیره ورځ هم عملیات نه دي ناکام شوي، بلکې کرام الدین کریم په سیمه کې نه و. په ورته وخت کې بیګانه وخت د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی چې د پنجشیر ولایت سیمه ییز چارواکي د دې پېښې د لا وضاحت لپاره کابل ته راوغواړي. اوس پوښتنه دا ده سره له دې چې د پنجشیر ولایت سیمه ییز چارواکي د دې عملیاتو په اړه بېخبري ښیي، لومړی معاونیت او کورنۍ چارو وزارت له دوی څخه د کومو مواردو وضاحت غواړي؟ موږ دغه پوښتنه د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ، لومړی معاونیت او کورنۍ چارو وزارت سره شریکه کړه، خو چای پاړه جواب ونه ویل. خو د پنجشیر ولایت امنیه قومندان عبدالواسی فراجي د چهار شمې په ماسپښین ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل په لارې دی او په دې اړه به وروسته معلومات شریک کړي. ما په دې اړه د کورنۍ چارو وزیر سره خبرې کړې او موږ د قانون تابع یو، موږ پولیس یو، د قانون تر امر لاندې ژوند کوو. هغه مقررات چې د کورنۍ چارو وزارت دي هغه په ځان تطبیق کوو. زه اوس په لاره یم، له پنجشیر کابل ته روان یم او غواړم له وزیر صاحب سره وګورم چې هر څه بیا ستاسو په خدمت کې.
خدمت شما.
د فوټبال نړیوال فدراسیون اخلاقي کمیټه د تیر کال په جون میاشت کې پر کرام الدین کریم تور پورې کړ چې په فرانسې کې د نړیوال جام سیالیو پر مهال افغان فوټبال خزینه لوبغاړي په جنسي توګه زورولې دي. هغه مهال یو شمېر رسنیو راپورونه ورکړل چې ښاغلي کریم د فوټبال پر یوې خزینه لوبغاړي تر جنسي تیری وروسته هغه او کورنۍ د چپ نه پاتې کېدو په صورت کې په مرګ هم ګواښلي وو. خو ښاغلي کریم بیا دا تورونه بی بنسټه بللي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان حکومت په وروستیو دوه ورځو کې یو شمیر برحال او پخوانی چارواکي د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړیو او له دندو د ناوړه استفادې په خاطر لوی څارنوالۍ ته پیژندلې دي. نن د ټولګټو وزارت درې مرستیالان معرفي شوي دي او همدارنګه له دندې ګوښه شوي، او پرون د عام روغتیا دی او برحاله موین په شمول درې پخوانی موینان او د عام روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز څارنوالۍ ته معرفي شول. په همدې تړاو نن د راپورونو په اساس څلور والیان هم د افغانستان د حکومت لخوا له دندو لیرې شوي دي. په دې اړه باندې به زموږ خبریالان له کابله تازه جزئیات له موږ سره شریک کړي. موږ هڅه کوو چې اړیکه ورسره ونیسو، خو تر هغه مخکې ورزو بلخ ته. په بلخ کې نن یوې درنې چاودنې شپېتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د راپورونو په اساس په وژل شوي او ټپیانو کې ملکیان او پوځیان شامل دي. مجیب حبیبزی له بلخه په دې اړه یو راپور را لېږلی.
د یو موټر بم انفجار لامل په بلخ کې شپېتو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې نن د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې پر یو حیواني کلینیک باندې طالب وسلوالو لخوا موټر بم چاودنه ترسره شوې ده. د شاین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه انفجار په پایله کې ملکی وګړو او پوځیانو ته په ګډه تلفات وخته دي. رضایی وایي چې تر دمه دوه ملکی کسان وژل شوي او شپږ دېرش تنه نور ټپیان دي. د همدار ازوویل چې په دغه انفجار کې یو کمانډو ځواک هم وژل شوی او د ملي اردو شپږ سرتیري نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه دوه تنه ملکي یعنی غیر نظامی کسان وژل شوي دي او شپږ دېرش تنه نور ټپیان دي. همدارس د ملي اردو ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي. انفجار ډېر ویجاړونکی. قاری رووف په دغه انفجار کې ټپي شوی دی. هغه وایي چې د کور د نړېدو له کبله یې د کورنۍ درې غړي ټپیان شوي دي. د بلخ ولسوالۍ په سیمه ییز روغتون کې یوې سرچینې چې د نوم له خپرېدو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه انفجار له امله یولس تنه ملکي کسان وژل شوي او شپېته تنه نور ټپیان دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د پېښې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د ډېرو کسانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دغه انفجار کې ډېر کورونه نړېدلي دي. یو ښوونځی او یو کلینیک هم ویجاړ شوی او د ملي اردو د کماندوز واکونو یوه قرارګاه هم نسبتا تخریب شوې ده. طالب وسلوالو د دغه انفجار مسؤلیت منلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
اوس ورزو کابل ته د افغانستان حکومت په دې وروستیو دوه ورځو کې شاوخوا لس برحاله او پخوانی چارواکي چې د مینانو ترکچی دي دوی له دندو لیرې کړي او له ډلې یو شمېر لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. په اکثرو باندې د اداري فساد او له دندو د ناوړه استفادې تورونه لګېدلي دي. فیروزه عزیزي له کابل په دې اړه معلومات راکوي، راپور چمتو کړی دی او راته ووایي چې کوم کوم چارواکي په دې ډله کې شامل دي.
بله، ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ټولګټو وزارت دریم مرستیالان هم لدند ګوښه کړل. دغه وزارت مرستیال وین اشرف حق شناس د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټولګټو وزارت مالی او اداري مرستیال احمد جاوید همدرد، د سړکونو د ساتنې او مراقبت مرستیال محمد زکریا محمدی او تخنیکی مرستیال حمید علمی لدند ګوښه کړی دي. دا وای درې کسان مرستیالان د ولسمشر د حکم له مخې لدندو لري سوي دي چې کېدای سي نور کسان یې پر ځای معرفي سي. مخکې ولسمشر د وزارت له رهبرۍ سره یو ناست درلودنه په دې جلسه کې کړه چې د پروژو په اړه راپور وړاندې کړي، د ولسمشر قناعت نه دی حاصل کړی او ولسمشر پریکړه وکړه چې دوی لدندو لري کړي. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو مرستیال وحید منجرو چې دی هم تازه د فساد په تور لوی ترنولۍ ته معرفي سوی، ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د سیاسي توطیو قرباني سوی. ښاغلی مجرو وایي د پلټنې ملي ادارې هیڅ ډول پلټنې ورنه نه دي کړي.
دوی یو وار هم نه ماته مراجعه وکړ، نه کوم پیام یې واستول، نه کوم پیلام یې راته واستول، نه کوم سند و مدارک و وضاحت یې رانه وغوښت. وخت چې پرون زما نوم په لیست کې شامل شوی و، اعلان شوی و، بیخي ماته د تعجب ځای و. او مخصوصا هلته چې ویلي چې حیف و مایل منابع کرونا، زه د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو مسؤلیت مې پر غاړه ده. زه د تدارکاتو مسؤلیت نه لرم، یا د مالي ادارې مسؤلیت نه لرم، یا سټاک زما سره نشته. زه مطمئن یم چې د غیر دقیق و ناقص معلومات چې بازرس ادارې ته وړاندې شوی دی د وزارت دخوانه، هغه د دې لامل شوی چې زه د یو سیاسي قرباني په حیث متاسفانه په دې لیست کې شامل شم.
د وحید مجرو ترڅنګ درې پخواني مرستیالان او د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروز دین فیروز هم د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي سوی. ښاغلي مجرو په دې اړه په دې مرکه کې دا وکړه چې د پوهنې وسنۍ اوبښي د عامې روغتیا وزارت اوسنۍ سرپرست وزیر احمد جواد عثماني ورسره له دې عمله ناسم چلند کوي چې دای د پخوانی رهبرۍ په ټیم کې و. وحید مجرو وایي احمد جواد عثماني سره له دې چې د کابینې د مصوبې له مخې سرپرستانو ته د ګمارونو صلاحیت نسته، په لسګونو کسانې ګمارلی دي. خو د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه وزارت د برحال مرستیال وحید مجرو ادعاګانې ردوي او وایي چې نوې ګمارنې نه دي سوي او د کورونا ویروس د کړکېچ پر مهال ګمارل سوي کسان هم بیرته له دندو لرې سوي دي.
سرپرست وزیر چې له کوم وخت نه راغلی ده لږې خلک نه دي استخدام شوي. اکثره کسان چې وکړو سرپرست وزیر سره کار کوي چې مخکې وزیر صاحب د ټیم نه دي او جاپان کې ډېر زیات کسان ګمارل شوي وو چې اوس د هغو تعداد 280 ته یا 250 ته رارسېدلی ده، رقم شوی ده. ټولو 14 ولایتونو ته وزیر صاحب پخپله ویلي دي چې په شفقانو کې د کارمندانو ډاکترانو تعداد باید د مریض
دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت پخواني وزیر فیروز دین فیروز هم په یو لیک کې ویلي چې د ده پر وړاندې سیاسي توطیه سوي او د فساد تورونه پرې لګېدلي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د څو ملي رسنیو د راپورونو له مخې چې د کرونا ویروس پر مهال د بوجو د هایفومایل کېدو په اړه خبر کړي وو، د ملي د پلټنې اداره یې رامنځته کړه او ورته یې سپارښتنه وکړه چې د کرونا په برخه کې د ټولو مسؤلو ادارو او چارواکو د مصارفو پلټنې وکړي. تازه بیا د جمهوري ریاست د دغه ادارې د پلټنې ادارې وایاند فیروز بشری ازادي راډیو ته ویلي چې د هرات او نورستان ولایت پخواني والیان او د میدان وردګ او بدخشان ولایت برحال والیان هم د کرونا ویروس د بودجې د ناسم مدیریت له امله تورن پیژندل سوي او لوی څارنوالۍ ته معرفي سوي. بله ستنې ځای سي.
بله فیروز عزیزي، مننه کوم له تاسو نه ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. فیروز عزیزي و د زینو برحال او پخواني چارواکو څارنوالۍ ته معرفي کېدو راپور له موږ سره شریک کړ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې په سر د پروګرام کې ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نن ماښام د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د طالبانو له سیاسي پلاوي سره چې په اسلام آباد کې دی وګوري. په دې اړه باندې به زیات جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان را کوي چې همدا شیبه له اسلام آباد له موږ سره د ټلیفون په لارې باندې غږیږي. طاهر خان صاحب، ستاسو غږ زموږ اوریدونکو اوري، مهرباني وکړئ تازه جزئیات مو سره پیدا کړي.
تاسو په خپل هم ذکر وکړ د اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کې یو د تاسو چې څنګه وایي نن ماښام د پاکستان خارجه وزیر د اسلام آباد کې د طالبانو د قطر پلاوي سره ماښام لیدنه کوي. بیا ما خپل ذکر تپوس وکړ د قریشي د مطبوعاتو چې کوم مسؤول دی، نو هغه وایي چې شاوخوا 15 بجې ټاکل شوی ده چې اوس پاکستان کې 15 ته 10 منټه پاتې دي. او بیا دغه چې کوم د دې ملاقات په اړه جزئیات دی خبر کړی دی، یو دا خبره شوې ده چې شاه محمود قریشي تبا دا د طالبانو پلاوی چې کوم امریکا سره د طالبانو معاهده لاسلیک شوې ده، دا هغې په اړه باندې چې کوم د هغې عمل درآمد دی په هغې باندې عملي کول دي، هغې نه به دته دوی به خبر وي. او دویم دا چې د بین الافغاني مذاکراتو زر تر زره کېدو لپاره به هم دواړه غاړې په ځینې تجاویزو باندې غور کړي. دا خو فقط د خارجه وزارت لخوا دغه ممکنه غونډې نه اول چې کوم رسنیو سره معلومات شریک شوي دي، نو دا به کتل شي چې کله غونډه وشي آیا یو بیانیه خپرېږي، ځکه تر اوسه پورې خو مطبوعاتو ته خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې، نه بلنه ورکړل شوې چې هغوی خارجه وزارت ته ورشي. نو انتظار به کول غواړي چې دوی یا بیانیه خپروي یا
ډیره مننه کوم د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان. له تاسو سره بیا په نور پروګرامو کې هم وغږیږو. وام اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به په د پاکستان په وخت به 15 بجو چې لس دقیقې وروسته به کیږي د طالبانو له سیاسي پلاوي سره خبرې پیلوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لنډ رسنیو ته پیغام استولی دی او وروسته به بیا نور معلومات هم شریک وي. خدای افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي دی چې پاکستان ته پکار د خپلې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستي اعلان په اړه چې ویلي دی د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال د بندیزونو پریکړه لیک به په بشپړ ډول عملي کوي. ویل دغه پریکړه لیک له مخې د طالبانو پر مشرانو د سفر کولو، پر وسلو او د هغوی په مالی سرچینو د بندیز لګولو بهیر لنګ دي څاري او پاکستان هم باید په دې برخه کې خپل ژمنو ته عملي بڼه ورکړي. په همدې مسلې او پاکستان ته د طالبانو د سفر په اړه مې مخکې پروګرام کې له نجیب الله آزاد سره چې د باور غورځنګ مشر دی او سیاسي کارپوه دی خبرې وکړي. دا چې طالبان سره لدی چې پاکستان د بندیزونو د تازه کولو خبره کوي، څنګه پاکستان ته سفر کوي او هدف یې څه دی؟
د طالبانو سیاسي دفتر تر هغه تړون پورې چې د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ لاسلیک سو، په مستقیم او په ټوله معنا د پاکستان تر نفوذ لاندې و دا دفتر. اما له هغه وروسته ځینې داسې حرکتونه د سیاسي دفتر څخه ولیدل شول، داسې اعلامیې خپرې شوې چې هغه د دې ښکارندوی کوي چې د قطر د دفتر او د کوټې د شورا، طالبانو د کوټې د شورا ترمنځ خورا ژور اختلافات رامنځته شوي دي. بیلګې څو بیلګې، لنډ دغه د څو ورځو بیلګې، یعنی د لوی اختر درې ورځنی اوربند اعلان دا د قطر دفتر کوي، اما هم مهاله یعنی تر اعلان یوه ورځ وروسته، تر اخترې یوه ورځ وړاندې په لوګر کې ډېره زوروره چاودنه کېږي. بیا د اختر پر مهال، د اوربند پر مهال باندې هغه محصلین یا هغه ملکي دولتي کارمندان چې غوښتل خپل کلیو ته ولاړ شي هلته اختر ولمانځي، خپل خپلوان وویني، هغه وژل کیږي د اوربان پر مهال. او بیا له دې را وروسته دا څو ورځې وړاندې د قطر د دفتر څخه د دفاعي حالت ته تک اعلامیه خپریږي چې طالبان دفاعي حالت ته ځي، یعنی اوربان دی، اما بېرته بریدونه شدت پیدا کوي، دفاعي حالت نه برید کیږي. دا په دې معنی چې د زه په دې باور یم او ځمکني واقعتونه دا ښیي چې د طالبانو پر لیکو باندې تر ټولو ډیر اغیز یا تاثیر چې لري هغه د کوټې شورا ده، نه د قطر سیاسي دفتر.
نو اوس دی سیاسی دفتر پلاوی ورغختل شوی ستاسو په نظر پاکستان به دوی ته سوای
دغه حرکتونه د طالبانو خپل منځي اختلافات د کوټې شورا او د قطر دفتر د دې ښکارندوی کوي چې د قطر دفتر د کوټې د شورا او د پاکستان یو ډول اغیز چې وو یعنی دیغو د اوامرو یا دیغو د هدایتو یا دیغو د مشورو پرته ځینې فعالیتونه کوي ځینې پریکړې کوي یا سرغړونه کوي دیغو د اوامرو څخه همدا د دې باعث وي دی چې پاکستان پر د قطر پر سیاسي دفتر یو ډول د فشار راوستو په مخه د دوی په ځینې مشرانو بندیزونه سفری بندیزونه ولګل او د اسلام آباد راوستل په اسلام آباد کې زم مطمئن یم چې د ملاقات ایجنډا یوازې یوازې بیرته د قطر د دفتر لخوا د طالبانو د کوټې د شورا سره مستقیما د اسلام آباد تر هغه ځلاندې دی او خپل پاکستان حکومت یو بیرته همغږي پیدا کول دي چې واکې دی بیرته د پاکستان او د کوټې شورا سره په همغږي مختجی
قریشي خبري مخبري کړی هغه ویل مطمئن او ډیر زیات زموږ خبريال هم ویل چې قریشي ډیر مطمئن او چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې خندونه بل مین ززي اواریږي به بین الافغاني خبري په پیلېږي دغه اطمینان له کومه کړی دومره
ګوري د بین الافغاني خبرو د فایل د پاله لبد مرغه دغه درې کال چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي د حالې ځلې فایل کړی دی ټول خلیل زل مطلقاً فردی یا انفرادی وي کغه د شاغلی خلیل زاد وي کغه د افغان دولت له آدرسه وي کغه په دولت د افغان دولت کې د افغان ولس افغان ولس مشر وو او یا هم په خوانی اجرایی رئیس او نن د مصالحې د عالی شورا رئیس دلته هیڅ ډول میکانیزم نشته هیڅ ډول ستراتیژي نه د متحده ایالاتونو د خوا د افغانستان د بین الافغانی مذاکرات لپاره د سولې لپاره د خپلین لپاره د سولې وروسته د افغانستان لپاره او نه دولت لري او طالبان څه د توقون سکوري هغه وډاله ده دغه اطمینان یوازې هم دغه اطمینان چې شاموس پرېشي لري هغه د پاکستان د بهرنی پالیسۍ لمکه ده چې هدف څه ډول بین الافغانی مذاکرات وایي
د افغانستان حکومت به تل دغه سید طالبانو د سفرونو په ارتباط خبري کولې دا وری لې احتیاط کار اخیستې تر اوسه پورې موږ ماتې کړې دي دوی کوم خبرګون نه دی خوده لپخوا خو به حداقل ویل چې راسي سولې بل ځای ملټوي افغانستان ته راسي خبري را سره وکړي خدا وری څه نه دی ویلې ولې دوی څه نه وایي
لبل مرغه لکه څنګه چې مخکې یادونه کړې چې د افغانستان دولت د سولې د بین الافغانی مذاکرات او د سولې لپاره هیڅ ډول ستراتیژي او میکانیزم تر اوسه نه لري او څو بیلګې یو لیولوې بیلګې دا چې درې ځله کسانو مشورتي لوی جرګه را بلل کیږي او هغه قطنامه چې بیا کاغذ تمثيل کیږي دغه نه ورسره هم د څلور څو بندیانو د خوشکېدو په حق لباندې چې جرګې تصمیم یو بیلابیل دریزونه د ولسمشر راښکاره کیږي یو ادارې چې کدا څلور څو بندیان پوښتنه نو د مخدره موادو قاچاق بده سیل په بریتانیا ته ځي بل مسله د بریتانیا او د هغه د فرانسې او د استرالیا یادوي او بل مسله د افغان کمانډویانو او د پیلوټانو د خلاصون یادوي دا په دې معنی چې افغان دولت د ستراتیژي په نشټون کې د ډیپلوماټیک دستګاه په ضعیفوالي کې تر سخت فشار لاندې دی او دریز نشنی ولای نه دا دریز نیولای شي نه دا سفر نه غندلای
د باور غورزنګ مشر او سیاسي کارپو نجیب الله آزاد او پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک
نو لاس کلونو چراوړل
د خزو پیاوړتیا د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې خزي او نجونی لزدکرو او لکور بهر کار کولو به برخي انده چې لکوره د وټلو په وخت باید یو نارینه محرم ورسره وای خو له 2000 لومړي کال وروسته ملیونونه نجونی خوندې ته ولاړې او د لوړو دولتي او خصوصي زده کړو د ماسو دروازې د نجونو او خزو په وړاندې پرانستل شوې د نړیوال بانک د ورستیو شمیرو لمخې اوس په افغانستان کې د کاري ځواک په سلو کې یو شته خزي جوړوي خزه د افغانستان په ملي شورا کې د پام وړ حضور لري او هم د وزیرانو او سفیرانو په توګه کار کوي د افغانستان د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خزو ګډون په سلو کې څه باندې ډیر شو ډیرې خزه په افغانستان کې د امن او سولې د ټینګې دوه ملاتړ کوي خو دې ته هم اندېښمنې دي چې خدای مکړه د 19 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو نشي طالبان په ورسلو کلونو کې دا خبره کړې چې چمتو دي د افغانستان د دودونو او د اسلام دین په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندي او درناوی وکړي خو یو شمېر خزې وایي دا عمومي ویناوي دي اوس به معلومه شي چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې د خزو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنو د خوندي کېدو په برخو کې څه ډاډ ترلاسه کیږي
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورمی بجې دی نوریاس نوری د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
د
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته پکار ده چې خپلې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړې لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د کماندو د یوه سرتیري دو ملکي وګړو د وژل کېدو او شپږ کماندو سرتیرو او د 15 ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بدخشان چارواکي د سړک د غاړې بم چاودنه کې په فیض آباد کې د اومې امنیتي حوزې د آمر او دغه راز د هغه د درې ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبرې ورکوي او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د ایران د اټومي چارو ستر مرکچي علي اکبر صالحي وایي د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې له مشر سره خبرې ګټورې وې. په جرمني کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني درملنه کوي وایي چې نوموړی مسموم شوی دی. په حاک نړیوالو قاضیانو نن د بوسنیا سربیا د پوځي قومندان راتکو ملادی چې په ډلوژنه تورن دی د استناف غوښتنې محاکمه پیل کړه.
کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس ورزو د پروګرام دویمې نیمایي ته. لومړی یو مرکه لرو، بیا ورپسې دوه اونیز پروګرامونه د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوډي اچار. مرکه مو د بشري حقونو د څار سازمان له د آسیا د برخې له مرستیال پاتریشا ګاسمن سره ده. پاتریشا ګاسمن د فوټبال فدراسیون د مخکینی مشر کرام الدین کریم په نیولو کې د افغان حکومت په تراتلو باندې انتقاد کړی دی. هغې پرون په یوه ځانګړې مرکه کې راته وویل چې که افغان حکومت کریم نشي نیولی نو څنګه له 2001 کال راهیسې د لاسته راوړنو د دفاع ادعا کوي. له اغلی ګاسمن سره خمی لومړی په همدې مورد پوښتنه کړې چې د کریم د نیول کېدو په برخه کې د افغان حکومت پاتې راتلل عامو خلکو ته څه پیغام رسوي؟
Well, the message it sends is that their government, the Afghan government, is unwilling or incapable to protect them.
دا پیغام رسوي چې افغان حکومت دوی نه ساتي یا یې په ساتنې باندې وس نه رسیږي. دا قضیه واقعا د حکومت لپاره یو ازموینه ده چې که دوی ان کرام الدین کریم نشي نیولی نو څنګه د اصلاح لاسته راوړنو دفاع کوي چې له 2001 کال راهیسې یې کړی دی.
According to the latest report from Panjshir,
له پنجشیر چې ویل کېږي کرام الدین کریم پکې د راپورونو په اساس د سیمې خلکو د غد نیولو مخه نیولې. عام خلک څنګه قانع کېدای شي چې د بشري حقونو په نقض باندې د تورنو خلکو له ملاتړ لاس واخلي؟
Well, the problem is that the paradigm in Afghanistan is that these strong men, these warlords and so on.
د افغانستان ستونزه دا ده چې دا جګړه ماران او زورور خلک خپلې وسلوالې ملیشې لري چې دوی ساتي او د قانون لسترګو پټ فعالیت کوي. له ډیره وخته دا خبره روانه ده. دا بيخي عادي خبره ګرځېدلې چې زورور چارواکي که د بشر د حقونو د نقص موضوع وي یا فساد وي قانون نه دی پرې عملي شوی. له 2001 کال وروسته دولت د همدې مسؤلیت او د قانون د حاکمیت